پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د سېشنبې ورځ ده. د سرطان یولسمه نېټه ده، د 1398 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول نوري اسنوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتسل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی، وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ. ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتزل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربهتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی او ویلي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او د استازولۍ له امله لغوه شوه. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي او چارواکي باید د عادي افغانانو په څیر پکې برخه اخلي که څنګه، څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه خبرې د سولې د تړون د یو چوکاټ د څلورو مهمو عناصرو لپاره مهم دي او هم د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. په جوزجان کې سرچینې وایي طالبانو تیره شپه د قوشتېپې ولسوالۍ ونیوله. قوشتېپې د شبرغان د جنوب لویدیځ په 1 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې افشا شي نن سهار ازادي راډیو ته وویل تیره شپه 11 بجې شاوخوا طالبانو پر دې ولسوالۍ تهاجمي حملې وکړې چې په نتیجه کې د قوشتېپې مرکز سقوط وکړ او هلته ډېره شاوخوا سل تنه سرتېري، ځینې مړه، ځینې ټپیان او ځینې نور اسیران شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دې ډلې وسله والو تېره شپه قوشتېپه ونیوله، لس سرتېري ووژل، 15 نور ټپیان کړل او اته هم اسیران. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم تایید کړه چې په قوشتېپه کې درنې جګړې روانې دي، خو د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ښاغلي ترامپ پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې افغانستان له مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد سره تشبیه کړ او ویل د تروریستانو لپاره دا هیواد د همدې پوهنتون حیثیت لري. ترامپ په دې مرکه کې چې د کابل له پرونۍ حملې مخکې ثبت شوي وه او تېره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شو، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي امریکایي سرتېري له افغانستان نه وباسي، خو زیاته کړه چې ویریږي د امریکایي ځواکونو له حضور پرته د افغانستان له خاورې یو ځل بیا پر امریکا د حملو په مقصد کار واخیستل شي. ترامپ وویل دی که امریکایي ځواکونه وباسي هم په افغانستان کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور به پر ځای پرېږدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه پوځي چارواکو دته ویلي چې ښه به وي چې د تروریستانو پر ضد په افغانستان کې جګړه وشي نه په امریکا کې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم مو اندازې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوی حد اوخته. امریکا په 2013 کال د ایران له اټومي موافقې ووتله او د دې هیواد تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په جواب کې د مې پاتم اعلان وکړ چې نور نو د موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غنی شوي یورانیم او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه پر تهران غږ وکړ چې د یورانیمو غنی کول بند کړي او وی ویل چې د هیڅ راز اټومي موافقې له مخې هم باید ایران ته قطعاً د یورانیمو د غنی کولو اجازه ورنکړل شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر یو ځل بیا د بې پیلوټه الوتکې برید کړی او نهه کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري آژانس خپور کړی ویلي د حمله نن سهار وشوه او ټپیانې ملکي وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتبا دي. د حوثي یاغیانو یو بیان تایید کړ چې د دې ډلې وسلوالو په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر په نخه کړ. او د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن تایید کړ چې د سایبیریا په ایر کوتسک سیمه کې د وروستیو سیلابونو د مړو شمیر 14 ته زیات شوی او 14 تنه تر اوسه تر تم د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سیمه کې د موسمي بارانونو له امله د راوتلو سیلابونو په نتیجه کې 191 کسان ټپیان دي او اوس یې په روغتونونو کې درملنه کیږي. د ټپیانو له ډلې 8 ماشومان دي، زرګونه کورونه وران شوي او له 2000 زیات کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي.
د ازادي رادیو او ریوست غرمه 12 بجې او د قیدی د ازادي رادیو د خبرونه 3 بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې لکه څنګه چې ټاکل شوی ده روان یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په قطر کې د افغانستان د سیاستوالو او استوالو طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي. په دې خبرونه کې رپورټ لرو چې له کابله دغه خبرو ته څوک ورځي. آیا تر اوسه څرګنده شوې ده چې د افغانستان حکومت هم ګډون پکې لري که نه لري؟ تاسې خبر یاست چې په کابل کې پرون د پل محمد خان په سیمه کې درنه چاودنه او تر هغه وروسته ډزې وشوې چې د 16 شمېر ماشومان پکې ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د حکومت مختلفو ادارو په دې اړه ضد نقیز ارقام خپاره کړي دي. پرونۍ حادثې ته بیا کتنه کوو. په دې خبرونه کې به د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه وکړو او په همدې خبرونه کې تاسو ته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. اوردونکو په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې نیم ساعت دی او تر څو د کورس ته خبريږي، د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي د بډوډو پر ناروغي باندې خبرې سوي دي، د ګردو پر مریضانو باندې چې انسانو سره مخامخ کېدلای شي خبرې سوي دي. نو که تاسو د تکلیف لري او یا دغه تکلیف په اړه معلومات واړئ خبرونه واوري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 12:30 بجو به د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې در روان یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پیل شي. د دغه کانفرنس قربانه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد، د قطر او جرمني حکومتونه وي. د زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې د کاري چوکاټ یا لکه څنګه چې د لیکلي فریم ورک لپاره به چې څلور برخې لري. په دوحه کې دغه خبرې یو مهم ګام وي او د دوه څلور اړخیز کاري چوکاټ یو مهم عنصر دی. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت یو ګوډاګی حکومت دی او دوی له حکومت سره نه ګوري. اکرام الله اکرام زما همکار له کابل په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب، تاسو ته څه وویل سول تر اوسه مو معلومات څه دي چې دغه کنفرانس ته بله کابل څوک ورځي؟ وایي د افغانستان د حکومت استازی پکې شته که نشته؟
د افغانستان د سولې علي شورا سره چې موږ وغږېدو دوی ویل چې تر دې دمه لا معلومه نه ده چې افغان حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي کنه. خو د دې شورا ویان غفور احمد جاوید وویل چې چیرې د افغان حکومت استازي په دې بین الافغاني ناسته کې برخه اخلي نو دوی به د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه، ځکه له دې نه وړاندې ویل شوي دي چې په دغه ناسته کې که حکومتي استازي برخه اخلي نو د اشخاصو په توګه باندې به برخه اخلي. خو غفور جاوید وویل چې باید د حکومتي استازو په توګه باندې برخه واخلي.
دا به وروسته روښانه کیږي، خو ولې هیڅکله دا مسله یعنی دغه نه ده چې حکومت د اشخاصو په توګه ګډون کوي. حکومت منتخب دی، حکومت د خلکو لخوا ټاکل شوی دی، او طبیعي خبره ده چې ولس حکومت ته دا واک او صلاحیت ورکړی دی د خبرو اترو. سولې مشورتي لویه جرګه ښه بېلګه ده. نو موږ خو هیله غوښتنه هم دا ده چې حکومت د دولت په استازولۍ او د افغانستان دولت په استازولۍ ګډون وکړي تر څو دا ستونزه په استازي توګه باندې حل شي.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، ټاکل شوی چې د جرمني او قطر په قربتوب دغه خبرې د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې په قطر کې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکواس پوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت یو. جرمني هیله مند چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ باور رامنځته کړي. د پوت زلخوان نن اعلامیه خپره شوه، په دې اعلامیه کې واضح شوی چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه باندې برخه اخلي. په همدې حال کې تیر ورځ د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې طالبان بالا افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان کړي.
دلته به یو اسلاره ولم اکرام صاحب دغه جک یو باریکیسته د طالبانو د قطر د دفتر ویاند پرون ویلی دی چې دوی به د افغانستان له حکومت سره هغه وخت خبري کوي چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو مهالویش اعلان سي. خو ویلی دی چې ترغو پوری دوی خبري نه کوي. نو دلته د افغانانو نه د افغانانو نه خو د افغانستان د حکومت دا تاسو په اړه کې خبري کړي دي.
بله
و نو ما اکرام صاحب
دوی له افغان حکومت سره
تاسو فکر کوم ما ته په خبرو کې شاته ورسته سو مخکې هم داسې پلان سوی و چې په دوحه کې به دغه سي د افغانانو ترمنځ چې هغه پاره کې د افغانستان د حکومت رسمي نمائندگان نوي خبري وسی د قطر کې د طالبانو او د افغانستان څخه د یو هیئت ترمنځ چې د اپریل د میاشتې په اخر کې هغه پلان سوی و. خو بیا لغوه سوه ځکه دواړه خواوې په دغه غونډه کې د ګډونوالو پر نومونو باندې موافقې ته ونه رسېدل. نو وکتل سي چې دا وار به څه کېږي، ځکه تېر وار هم دغه غونډه په ډېره وروستۍ شېبه کې لغوه اعلان سوه. دا نارنزه معلومه چې د افغانستان د حکومت له لوري په دغه غونډه کې څوک ګډون کوي که نه کوي. کرامه، نور معلومات غواړې ور اضافه کړې، څه خبرې لرې؟
د ولسمشری معنی سره مه تاسو وکړه چې په دې اړه وغږیږو. خو د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقی ویل چې په دې اړه بلغمی وروسته معلومات ورکړي چې په دغه غونډه کې د حکومتاسازي ګډون ولري که و بینه لري. نو په دې اړه روسی معلومات وروسته له اوریدونکو سره شریکو. او بیا له طالبانو نه غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ور نه کړي او باید سولې ته غاړه کېږدي او بین الافغاني خبرې پیل شي. بلې فرشته جان،
ډېره مننه اکرامه. د ازادي راډیو اوریدونکي بصیر له کابله د افغان بیسیم پر اتسوه اتلس شمیره باندې پر همدې موضوع یو پیغام راستولی دی. دا به ووایو بیا به ځو خپل بل رپورټ ته. بصیر له کابله لیکلي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس لخوا یو منتخب حکومت دی او هیڅ بل شی بدیل نسی کېدلای. اوریدونکو، که تاسو پر دې مسله نظر لرئ نو د افغان بیسیم پر اتسوه اتلس شمیره باندې، البته که افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم پر اتسوه اتلس شمیره باندې راوسوي ورسته په خبرونه کې درته خبر کړو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې پرون خبر سوی او د ورځې په جریان کې هم له ازادي رادیو څخه واورېدل چې د پل محمود خان په سیمه کې پرون چاودنه وسوه او تر هغه وروسته ډزې وسوې او هغه رپورټونه چې د ازادي رادیو خبریالانو له سیمې راواستول او کوم عکسونه او ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې سوې پکې ولیدل سول چې ډېر زیات د کوچني ماشومانو د ښوونځي زده کوونکي او د دوی قلمونه او پنسلونه یې په وینو لړلي پر سړکونو پراته او میندې پلرونه په یو شد ځپلي حالت کې کوچنیان ولیدل سول او وروسته بیا داسې وویل سول چې د سولو په شاوخوا کې خلک وژل سوي او زخمیان سوي وو. د افغانستان د حکومت مختلفو ادارو په دې اړه ځینې نقیز ارقام ورکړي دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان دغې پرونی واقعیت بیا یو کتنه کړې ده او افغان صاحب تاسو په دې اړه چې څه نوي معلومات لري لطفاً را سره یې شریک کړئ.
فرشته جان چې لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان حکومت په دې اړه باندې بیلابیل ارقام ورکوي د تیرې ورځې د پیښې د تلفاتو په اړه باندې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیرې ورځې په پیښه کې د دوی څلور منصوبین وژل شوي دي او همدارنګه پنځه نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویاند رحم الله احمدزی ازادي راډیو ته چې په دې اړه دوی پلټنې روانې دي تر څو دقیق ارقام معلوم کړي.
دغه پیښه د مسؤلیت مکې شوې ده. شاو خوایزین ادارو ټول تلفات لیدل دي، مثلا فدراسیون د فوټبال او د شمشاد تلویزیون یو ساتون کې شهید شوی دی. همدارنګه موږ اداره هم عملته د پیښې ته تقریبا نږدې و چې موږ هم تلفات درلودل. څلور تنه شهیدان دي، پنځه تنه ټپیان لرو.
فرشته جان، تیر را ورځ شاوخوا 9 بجې د کابل 14 ناحیه اړوند د پل محمود خان په سیمه کې له موټر بم چاودنې وروسته وسلوالو حمله وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له شاوخوا 7 ساعتونو خطې وروسته دغه جګړه د 5 حمله کوونکو په وژل کېدلو سره پای ته ورسېدله. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د دوی هدف د ملي اردو د لوجستیک او انجینرۍ برخه وه چې درانه تلفات یې ورته اړولي دي. خو د پیښې په ځای کې تر ډیره ملکیانو ته زیانونه اوښتي. لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، تر ډیره د مکتب زده کوونکو ته زیانونه اوښتي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د کابل ملکي روغتونونو ته د 5 ملکیانو مړي او همدارنګه 115 ټپیان وړل شوي دي.
شهیدان خو اما 15 تنه شهیدان ملکی دي چې زموږ شفخانه ته راوړل شوي دي او د 115 تنو ټپیان نه څلور اتیا مرخص شول. کسلان متوقعی تداوی داخل بستر کې لاس راوړي دي. وضعیت یو څه نازک تر نور ښه دي.
فرشته جان، نړیوال رسنوی راپور ورکړی دی چې په دغه پیښې کې شاوخوا 40 کسان ټپي وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه دقیق او یو ډول ارقام نه دي ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه دوی ارقام راټولوي او وروسته به له رسنیو سره شریک کړي. فرشته جان، بله
کوردی ودان مننه. افغان صاحب، فکر کوم کافي و دغه معلومات. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې په پرونی حمله کې 50 د کوونکې زخمیان شوي دي، خو په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریالانو ته بل ډول معلومات ورکړي. خلکو ویلي چې تلفات شایي تر دې هم ډیر زیات وي د زخمیانو او د مړو شمیر، ځکه یو شمیر کسان چې په سیمه کې دوکانونه دي ویلي دي چې ډیره سخته درنه چاودنه وه او تر هغه وروسته بیا ډزې هم شروع شوې. نو دلته زموږ پر پاڼه باندې د دغې حادثې یوه ویډیو خپره شوې ده. تاسې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او د کابل د ننني برید هدف نظامیانو کملکیان تر دې عنوان لاندې رپورټ باندې تاسې که کلیک وکړئ، نو د دغې پیښې له ځایه تاسې یو ویډیویي رپورټ هم کتلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وای.
د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وای د ولایت کې ورځبلی ته د امنیتی وضعیت ښه کېدو د سوداګرۍ په برخه کې هیلې پیدا کړې دي. د ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي له دې وروسته په د ولایت کې پانګونه زیاته شي.
سرمایه خیر وضعیت امنیتی شهر غزنی و اطراف تقریبا وضعیت هر روز که میگذره وضعیت رو به بهبود است. امیدوار هستیم این وضعیت بتانه روی سرمایه گذاری در غزنی تاثیرات خود داشته باشه. پلانه شهرک صنعتی غزنی در روی دست داره. میشالا که تا یک ماه دیگر ما موضوعی که پارک صنعتی نهایی شده آماده به توزیع شود.
ښاغلی قلندری وایي د نامنه الواجی په غزنی ولایت کې لسګونه بیلابیلې فابریکې تړلې او د سوداګرۍ وضعیت پکې د اندېښنې وړ و. خو د نوموړي په خبره که امنیت خوندي پاتې شي ډیری اقتصادي فعالیتونه به بیرته فعال او ګڼو خلکو ته به کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په کابل کې یو کانال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کانال د کابل ولایت په ګلدری ولسوالۍ کې جوړ شوی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې جوړ شوی کانال 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري او په 5 کلیو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه خړوبولی شي او 250 کورنۍ به ورڅخه هر اړخیزه ګټه پورته کړي. د اوبو لګولو د یاد کانال د بیا رغولو ټول لګښت څه باندې 2 میلیونه افغانۍ دی. د دې کانال په رغولو کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابر شوې وه. د کابل په شاهزاده سړک کې چې بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1550 افغانۍ.
فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر یوې بجې ده وروسته د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرو، که څه هم دا پروګرام مخکې خپور سوی او نن یې تکرار خپریږي، خو که تاسو نوي اورېدلی تاسو خبر اوسئ چې په دغه پروګرام کې د ګردو یا د بډوډو پر مختلفو مریضیانو باندې خبرې سوي دي. نو که تاسو دغسې مریضي لرئ یا د دې مریضي په اړه معلومات غواړئ، د دې پروګرام د اورېدو وخت مه هیروئ. د 12:30 بجو څخه وروسته دا پروګرام درته خبرو. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل چنن ورځ کومې ورځپاڼې کومې مشهورې پیژندل سوې ورځپاڼې چې دي هغوی پر کومو مسلو باندې تبصرې کړي دي، دا په پلانډ ځنې واورو.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو په کابل ښار کې د تېرې ورځې د انتحاري او وروسته د وسلوالې حملې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي افغانانو ته روان جنگ او جګړه خورا جالبه ده. دا جګړه او سوله د هیڅ جګړې او سولې له اصولو سره برابر نه ده. د سر مقاله لیکوال پوښتنه کړي نور د زور ازمایلو وخت هم تیر سوی، سولې خبرې آن د موافقې تر سرحده وړاندې تللې، نو بیا دغه زور ازمایل او وینه تویول د څه لپاره؟ ماندګر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د پلازمینې د تېرې ورځې خونړۍ حملې او په ولایتونو کې شدید حملې د سولې په اووم پړاو مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د سرخط ورځپاڼې د سر مقاله نوماندې طالبان له امریکایانو سره په خبرو کې د افغانانو په وینه امتیاز اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اوس چې طالبان له یوې خوا له امریکایانو سره د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه او خوښه په عربي هیوادونو کې د سولې خبرې کوي، بلخوا د دې لپاره چې په دغه پروسه کې ډیر امتیاز واخلي او وښایي چې په افغانستان کې جګړه چاودنې او بریدونه کولای شي. د 8 صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د نړۍ ستر ځواکونه او نور هیوادونه چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ژمن دي باید هڅې وکړي چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. لیکوال وړاندې په سر مقاله کې د کابل د تېرې ورځې پیښې ته په کتو یادونه کوي چې د دغه پیښې اصلي عوامل د افغان امنیتي او کشفي اورګانونو کمزورتیا ده. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې هر څومره چې ژر کیږي باید دغه کمزورتیا له منځه یوړل شي څو د خلکو ژوند خوندي کړای شي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي طالبان له یوې خوا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دي، له بلې خوا په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د کابل وروستۍ حملې ته په کتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کوي چې د ترهګرۍ پر ملاتړ هیوادونو نور فشارونه هم راوړي. د لیکوال په باور په دې سره به په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لاره هواره سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپل سر مقاله کې لیکلي که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ اووم پړاو مذاکراتو ته خوشبیني زیاتې دي، خو د لیکوال په باور د کابل د تېرې ورځې حملې دغه خوشبیني په اوبو لاهو کړې. او په پای کې د اصلاح دولتي ورسپانې په سرمقاله کې طالبانو ته سپارښتنه سوي چې نور دې ملکیان نه په نښه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې ټاکل سوی د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو د استازو او له کابله د یو شمېر ورغلو سیاستوالو ترمنځ خبرې پیل سي. د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې او د جوړجاړي د پروسې مسولیت اوس پرل سوی دی پرون پر ټویټر لیکلی چې دا یو ډیر مهم ګام دی. تر اوسه نه معلومه چې له افغانستانه به قطر ته په دغو خبرو کې د ګډون لپاره څوک ورځي. دا هم نه معلومه چې د افغانستان حکومت به ګډون کوي که به یې نه کوي. خو تاسې څه فکر کوئ په داسې وخت کې چې په افغانستان کې خونړۍ حملې کېږي او وسلوال طالبان مسؤلیت اخلي په داسې حملو کې چې د ښوونځي کوچنیان زخمیان او ووژل سي، په دغسې وضعیت کې د افغانستان د سولې په اړه له خبرو ستاسې توقع څه ده؟ تاسې په اړه څه فکر کوئ او آیا فکر کوئ چې دغسې خبرې او دغسې متناقض حالت به د خبرو له لارې حل سي؟ تاسې په دې اړه موږ ته د افغان بي سیم پر 813 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې درته خپاره کړو. اوس د کابل د یو شمېر اوسیدونکو نظر درته خپرو.
ستاسو له پیغامونو نه
نن مخبل شکیږه د کابل د وتخیل ټول حکومت مربوط درځه کې چپنونه چولې دي ناکي هر چې چرای کې ودرګه یا استاد نیم ساتیر کا شل د کې تیر کا په غته ته تلاشی کې په ټول وخت تیرې او چې شې نیولې نش حکومت هم دا وخت نه چې عملیات لګاږي کلا کې دا ناکي چپنونه څه په درخو چلته ما چولې دلته ما چولې د ټول هغه بندي کړی دي لارې ارزه کې ودرګه شل د کې نیم سات بس تیر کا بے پیدې طالبانو ته بس موږ دا وخت نه چې دغه کارونه لاس والی دغه څنګه نتیجه نه ټول افغانان وژنې پښتانه دي کپلسون ټول افغانان دا څوک مستر تتری او څوک دکاندار او څوک کاریګر تل دغه نه کوم امریکای او نه کوم يهودي او نه کوم خارجي
نو مې زبې ولاده دې مکان اوسیدم کایم نو دې هیڅ फायदा نه کیږي دا کار نو کیدا کرنے هیڅ फायदा نه لري همدا انتحاري نه د خړې چورز نه لري سړې یوځي د بازار نه شتل لای په خپل د ډاډر زمند نه شتل ولال تم انتحاري نه چل د جنگ نه سي دلته دا نه سي یو حال پرون سي خپل ما فرین مو مکتب کول زیات انتحاري وصله په خدای موږ سرمانه ذاتي په لړه راغله دا ولی مکتب سم مو زي زوبل نه سي دا کار کار کنه د خلک ملکی خلک وزنی دا مل ټول ورڅوک وزرکانان او شاګردان وز دی وسل ورکی ونان مشمان تمره کور کې پرن غمو تمره کورونه کې بغمو وزر کوم ورته خواهش تاسو دا کوم زدا کار نور مکوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یوې بجې پورې ده. په وروستي نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي ل دواړو خواو څخه مهمه ده چې لومړی دی اور بند وکړي او بیا دی خبري کوي. احمد شاه د ازري ولسوالۍ څخه له څو ورځو راهیسي دغه سیمه محاصره ده. حکومت باید په ازره کې عملیات وکړي او دا ولسوالۍ له محاصره خلاص کړي. شادمن د نیمروز خلیکلی طالبان دی نور پر افغان وژنه د خپل وطن پورانی له امریکایانو امتیاز نه اخلي. محمد قاسم ځواک لیکلی د قطر غونډه ګټه نه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري او تر څو چې پاکستان دغه مشوره نوي ورکړي افغانستان ته د سولې پراته کې مرسته نسي کولای. ارشاد د صبروی څخه لیکلی د افغانستان د حکومت د سولې په پروسه کې ډیر په ټیټ او کمزوري موقف کې دی چې د سولې د ناکامۍ لامل به وګرځي.
بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکل سوی لیکلی زه فکر نه کوم چې دا سوله دی وسی ځکه یوې خواته بمباری دی بلې خواته انفجارونه دي او افغانان وژل کېږي او په عین وخت کې د سولې خبرې رحمان الله له ننګرهار لیکلي د افغانستان جګړه او سوله دواړه یو نړیوال تجارت ګرځېدلی هر هیواد پر دې جګړه د کریډیټ اخیستلو کوشش کوي او فکر نه کوم چې حقیقي سولې ته موږ ورسېږو د ازادي راډیو ډیرو نورو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي خو وخت نه لرو نوریا سنوري د سټوډیو د دروازې شاته ولاړ دی د تب وخت ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي خو ستاسو پیغامونه په نورو خپرونو کې سل په سلو کې درته خپرو
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استاذ مارکوس پوتسل وای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې